دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوريوال کاکړ يم سلامونه مې ومنې په دې ساته خبرونه کې د سین حکومت د ویر ل وزیر اعظم سره د قبایلی سیمو د سیاسي استازو لید کاته په پا پاکستان کې د امنیت په اړه نوې تګلاره او داس د بلوچستان اندېښنې هم داسې د سیمې او نړۍ په اړه شمېر نور رپورټونه لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام ته اندېهلې هم اورېدای سئ. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
اول مشال خبرونو سرټکی تیر مازیګر په کراچۍ کې د ولسمشر آصف زرداری شخصي ساتونکو بلال شیخ سره د درو نورو ساتونکو په یوزان مرګ برید کې وژل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د رواني ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو منتخب پارلماني غړو سره پرون یوه مشاورتي غونډه کړې ده. نن په ټول پاکستان کې رومبای روژه ده. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په ستر خار کراچۍ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر آصف علي زرداری چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان په ځانمرګي برید کې وژل شوي او د وو پولیسو په ګډون دیارلس نور کسان زخمیان شوي هم دي. د سند حکومت واکمن پیپلز ګوند نن د زیارت په ورځ د بلال شیخ په وجه نویر لمانځي. د پیښې نه پس تېره شپه د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن خبریالانو سره په خبرو کې وویل
دی وای بلال شیخ ته د مخکنه د مرګ غوښنه کیدل. لکه څنګه چې ټول پاکستان د حملو او بدامنۍ په ولقه کې گیر دی، نو په کراچۍ کې هم د هغه ترهګرو لخوا حمله دوام لري. زه وایم چې ټول ادارې باید خپل خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان په ګډون نورو سیاسي مشرانو د بلال شیخ وجنې غندلې او په دې د خفګان څرګندونه کړې ده. د بلال شیخ د وجنې پر وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د رواني ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو د منتخب پارلماني غړو یوه مشاورتي غونډه وشوه. د دې غونډې په اړه د خیبر قبایلي سیمو نه منتخب سینیټر عباس افریدی مشال ریډیو ته وویل
مین ایشو وو چې د لا ان اډر سچویشن کوم ټیرریزم دا دیمونی کابوت ساسي. وزیر اعظم هم دا سوچو چې دا شی دا خطرناک ملک چې دا د کوکلکی ټول ملک د ټیرریزم دی وجنه اکانومي پرابلم دا انویسټمنت پرابلم دا او چې اکانومي ته ځوانه لپاره روزګار دی ځوانه لپاره نو هغه لپاره تجاویز وو او دا یو پروسیجر دا چې دا اول ځل د فاټه خلکو نه شروع شو فاټه خلکو نه دا شروعات وشو نو هغه دا پروسیجر به چلیږي. دیمونی بیا بیا هم میټینګ کیږي بیا به هم دومره خبرې کیږي.
په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرۍ له وجې د حکومتي وینا تر مخه دغه هیواد ته د 280 ارب ډالرو د مالي زیان نه علاوه د 500 زرګونو نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي هم دي. د پاکستان یو جنگي الوتکه د پنجاب صوبې د ساحلو په سیمه کې پریوتې. د پاکستان د هوایي فوج لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه په دې پیخه کې سزاني زیان نه دی شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې یو اف 7 پی الوتکه نن سهار د معمول په الوتوه جناسه په دې ساحلو په سیمه کې پریوت او تباه شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې پیخه کې پایلټ ژوندی پاتې شوی دی. دغه رنګ د الوتکې را پریوتو سره په ځمکه هم څه قسمه زاني زیان نه دی شوی. د پاکستان د ایئر هیډ کوارټر د پیخې پلټون حکومت حکم ورکړی دی او دغه لړکی یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان د مرکزی روته هلال کمیټه د اعلان تر مخه نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لومبای روژه ده. د روژې د راتګ سره د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د روژې ماتي او پېشمنۍ پر مهال به د بجلی لوډ شېډنګ نه کوي. خو په پېښور کې د مشال خبریال وایي چې د دغه حکومتي اعلان باوجود نن د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا د مردان 400 نو خار او پېښور په کلیوالو سیمو کې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې بجلی نه وه. زموږ خبریال زیاتوي چې د روژې راتګ سره د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د میوه او سبزیانو بیې لوړې شوې دي. تیرو څو کلونو پس دا ډومبې ځل دی چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ روژه ده. د دې نه مخکې تر ډیرو کلونو پورې به روژه او اخترونه په یوه ورځ نن نمانځل کېده. د برېټانیا د دفاع وزیر فیلپ هامون د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمېر 6000 ته راکم شي. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل د سرتیرو د ایستل د برېټانیا د حکومت د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمېر 15200 سرتیرو ته راکم کړي. ټاکل شوی ده چې د 2016 کال تر پای پورې به له افغانستان څخه د ناټو په مشرۍ ټول بهرني عملیات کوونکی سرتیری ورزی. د مصر عبوري وزیر اعظم حازم البیبلاوی د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. پرون عبوري ولسمشر عدلي المنصور د مالی پخوانی وزیر البیبلاوی د وزیر اعظم په توګه وټاکلو. د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مشر محمد البرادی یې په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. ټاکل شوی چې البیبلاوی نن له البرادی سره وګوري او د پارلمان لغړی زیاد بهاودین سره چې په مصر کې له مخکښو لیبرال سیاستوالو څخه دي خبرې وکړي. البیبلاوی رویټر خبر ایجنس ته وویل دې دا مني چې دا به ګران وي چې د خپل حکومت لپاره د ډیرو مصریانو ملاتړ ترلاسه کړي. تمه ده چې البیبلاوی به د کابینې په یو شمېر څوکۍ د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د اخوان المسلمین ډلې ته وړاندې کړي. خو د اخوان المسلمین ډلې یو ویان نن وویل چې د دوی ډله به په عبوري حکومت کې شامل نه شي او په اوسنیو شرایطو کې د دغې روغې جوړې خبرې هیڅ معنی نه لري. په عین وخت کې د مصر لوی څارنوال نن د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د نهو نورو د ګرفتارولو حکم وکړ چې له داسې رسم دغه کسان شخړو ته لمن وهي. روانه اونۍ له پوست سره د شخړو پر مهال د اخوان المسلمین تر 500 ډیر غړي ووژل شول. اور استه خبر ده چې په امریکایي خار باسټن کې د میراتن منډو پر مهال په چاودنو کې 19 کلن تورن د هغو ټولو دیر شتورونو په وړاندې ځان بیګونا بللې ده چې پر نوموړ لګول شوی دي. په دې کې د ډلایز وجنې د وسلې د کارولو تور هم شامل ده. چیچنایول الاصلا جوهر سارنیف ته د چهارشنبې په ورځ د باسټن په وفاقي عدالت کې پر نوموړ لګیدلي تورونه واورول شول. د عدالت د تالار دننه څخه راپورونه وایي چې جوهر سارنیف چې امریکایي شهریت یې ترلاسه کړی د مایکروفون له لارې په خبرو کې څو ځل په روسي لهجه وویل چې دی مجرم نه دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان د سند صوبې حکومت د ولسمشر آصف علي زرداري د شخصي ساتونکو پر وژنه نن ویرل مانځي. د سیاسي چارو او کارپو د کراچي د امن پاړوای
دا دهشتګرد واقعي دومره مضبوط دي چې کله دې غواړي خپل هدف ترسي او رسیدلی دي.
د کابل سیمو سیاسي استازو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لید کاته کړی دی. په دې ملاقات کې موجود یو سېنیټر وای
د ټیرریزم دی وژنه اکونومي پرابلم دا انویسټمنت پرابلم دا او چې اکونومي ته ځوان لپاره روزګار دی ځوان لپاره نو هغه لپاره تجاویز او دا یو پروسیجر دی چې دا اول ځل د پاټه خلکو نه شروع.
د پاکستان حکومت په ملکی د امنیتی استونزې د هوارولو لپاره نوې تګلارې جوړوي. خو د بلوچستان په خوانی لنډمهاله وزیرانه وایي د پاکستان اوسنۍ حکومت به د ناراض بلوچستان استونزې هوار نه کړي.
دا مسله د غسلو مسله چې د درنو چاسره حل او زوینم چې اوسنسته اوس نو خدای سره حل دی دا او موږ خدای سره دعا کوو چې دا برابر
شي. او کله خبرونه تر پای را سره واسنو په 19 پروګرام تان د هله کې بواوري
زوایم چې خزه د سړی سرټیفیکیټ دی چې کچره خزه پرمختګ کړی وي ترقی یافته وي تعلیمي یافته وي ملازمت پیشه وي نو زه به دا وایم چې هغه سړی هغه نارینه د هغې خزه شاته ولاړ.
د دې هر څاوري دوه تله مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا د پاکستان په تر ټولو لوی شهر کراچي کې پروند د چهارشنبې په ورځ په یو ځانمرګ برید کې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت ساتنې د ډلې مشر افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان وژل شو. د چارو کارپوهان وای د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچي شهر کې هم ترهګر خلک مضبوط شبکې لري او کله چې هم وغواړي نو هغه څه کولای شي. په دې اړه له کراچۍ څخه د ظفر کریمی رپورت ورسه.
د سند حکومت واکمن پیپلز ګوند نن د زیارت یا پنځم به پورز د بلال شیخ په وجنه ویرن مانځي. بلال شیخ د صدر آصف علي زرداري د ساتونکو ډلې مشر او د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ غړی وو. نو موړه د چهارشنبې پورز د کراچۍ ګورو مندر په سیمه کې د یو 14 پترس کې وجل شوې ده. د کراچی پولیس چارواکو دغه 14 ځانمرګ حمله بللې چې پکې د بلال شیخ په ګډون څلور کسان وژل شوي او د وو پولیس سرتیرو په ګډون پکې 14 کسان جوړل شوي دي. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په خبره بلال شیخ نه یوازې د صدر آصف علي زرداري د ساتونکو ډلې مشر وو بلکې نو موړه د دوی د ګوند د وژل شوي مشر او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو لباوري کسانو څخه وو.
بلال شیخ صاحب کو بھی پر تھریٹ تھے
دی وای بلال شیخ ته د مخکنه د مرګ غوښنه کیدل. لکه څنګه چې ټول پاکستان د حملو او بدامنۍ په ولقه کې گیر دی، نو په کراچۍ کې هم د هغو ترهګرو لخوا حملې دوام لري. زه وایم چې ټول ادارې باید خپل خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د بلال شیخ وجنه غندلې او په دې یې د خپګان څرګندونه کړې ده. صدر آصف علي زرداری ویلي، وجل شوی بلال شیخ نه یوازې د ده ساتونکی وو، بلکې هغه دته د زوی نه کم نه وو. پولیس وایي د یادې حملې په اړه یې پلټنې شروع کړې او د ځانمرګي حمله کوونکي سر او پښې یې د ډي این اې معاینې لپاره اړوند ادارو ته لیږلې دي. کارپوهان وایي په کراچۍ ښار کې د واکمن ګوند د دومره اهم سړي په نښه کېدل د دې غمازي کوي چې په کراچۍ کې ترهګر پیاوړي دي او چې کله هم وغواړي خپل هدف په نښه کولی شي. څېړونکی اجمل خټک کشر په دې اړه وایي،
د دې تعلق ټول ملک کې کومه دهشتګردۍ نه هغې سره دی. دا دهشتګرد واقعي دومره مضبوط دي چې کله دوی غواړي خپل هدف ته رسي او رسېدلي دي. دې نه دا خبره معلومیږي چې دهشتګرد چې دي د هغې نیټورک څومره مضبوط او د هغې خلک څومره باخبر دي.
په بلال شیخ د ترسره شوي برید سیمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د دې نه مخکې وسلوالو طالبانو څو ځل پر عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز ګوندونو د هغوی د سیکولر نظریاتو د لرلو پر اساس د حملو کولو ویلي دي. په کراچۍ کې یادې شوې درې واړه پارټۍ له ځواکمنو ګوندونو څخه بلل کېږي. د درې وړو ګوندونو په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمواریانې هم وخت په وخت نه قانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په پارلمان کې له قبایلي سیمو ټاکل سوو کسانو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره تیر ورځ لیده کاته کړې دي. د سیاسي استازو له نواز شریف سره په دې لیدو کتو کې هغوی ته د قبایلي سیمو کې د امن پر بهار کولو او د هغې په لړ کې وړاندیزونه هم ورکړې دي. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې نوې د کامی سلامتۍ پالیسي جوړولو لپاره یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د کامی سلامتۍ په لړ کې د فاټا د پارلماني غړو سره سلا مشورې وشوې چې څنګه او په کومه طریقه د ترهګرۍ مخنیوي کېدی شي. په دې موقع غونډې ته خپلې وینا کې وزیر اعظم وویل چې ترهګرۍ یو سنګینه مسله ده او د دې لپاره به په ګډه سره هلې ځلې کول وي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ایف آر کوهاټ نه کامی اسمبلی غړي جمال افریدی د غونډې په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په وړومبي ځل فاټا پارلماني غړو ته اهمیت ورکړی شو، ځکه چې مخکې به دوی سره اخره کې مشوره کېده. د سیاتوي چې وزیر اعظم اوویل چې موږ ته رای راکړي چې په کومه طریقه د ترهګرۍ مسله هوارې دی شي.
دې کې یو خبره دا وشوله چې گورنر صاحب له انسټرکشن ورکړو چې کومې مو قبایلي امیدین دي دا تاسو رو وړه او دوی سره کینه په دې چې دا خلک دي چې دا ډایرک افیکټ شوی دي چې هغه څه وایي چې موږ څه طریقې کار سره عمل داسې جوړ کو چې دا حالات ښه کو. نو یو خو به ان شاء الله گورنر دی کې به داسې یو سټیپ اخلي. بل بیا هم دا خبره وا چې آیا چې کوم دی مذاکرات کول پکار دي، مذاکرات موږ له دوی سره کول پکار وي او موږ امید وساتو چې ان شاء الله څنګه څه پوزېټیو ریزلټ پیرا وځي.
هم د غونډې په حق له سېنېټر عباس افریدی زیاتوي،
مختلف آرا وي نه کچا ویل ریفورمز باره کې خبره وای، چا دې څه باره کې خبره وای، چا دې څه باره کې. مین ایشو وو چې د لا اینډ آرډر سچویشن کوم ټیرریزم دا دیمنی قابو چاسی. وزیر اعظم هم دا غا سوچو چې دا شی دا خطرناک ملک چې دا کوکلکی ټول ملک د ټیرریزم دی وجنه اکانومی پرابلم دا انویسمنت پرابلم دا او چې کون میته زونه لپاره روزګار دی زونه لپاره نو هغه لپاره تجاویز او دا یو پروسیجر دی چې دا اول ځل د فاټه خلکو نه شروع شو. فاټه خلکو نه دا شروعات وشو نو هغه دا پروسیجر به چلیږي. د باندې بیا بیا نو میټینګ کیږي، بیا به موږ د خبرې کیږي.
په دې غونډه کې د فاټه پارلماني غړو نه علاوه فاکی وزیرانو او خیبر پښتونخوا گورنر هم ګډون کړو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان واکمن ګوند د مسلم لیگ نن ډلې ویلي چې په ملک کې د رواني بدامنۍ د مخنیوي پر لار چارو د غور کولو لپاره به د رواني میاشتې پر 12 نیټه یو ټولګندیزه غونډه جوړوي. د سیاسي چارو پوهان په عین حال کې وایي په پاکستان کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ستونزه د بلوچستان له مسلې سره فرق لري. دا چې بلوچ ملتپال او د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي کسان د پاکستان د نوې امنیتي تګلارې ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه ریپورت لویلند د میورستاورو. په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جولای پر 12 نیټه را بلل سوې ټولګوندیز غونډه د اوسنی حکومت لخوا یو مهم ګام بلل کیږي. خو د بلوڅ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مخکښ ثناء الله بلوڅ نه یوازې د بلوچستان حالات او مسله د پاکستان له نورو مسلو بیل ګڼي، بلکې تر ډېره حده د پاکستان له واکمنو ناهیلي هم ده. ثناء الله بلوڅ وایي په پاکستان کې تګلارې د دې لپاره جوړول کیږي چې د هغه په وینا مظلوم ولسونه لا پسې وځپي.
پاکستان کې کوم پالیسی جوړی وی وہ لفظ کے سیکیورٹی ادے کے راضی دیتی سال صرف پولیسنگ دی، ملٹری دی، پیرا ملٹری فورسز دی، توپکان دی، ٹینکو ندی، جازو ندی، اپریشن دی، خلق مظلوم یا محکوم تک تا نور دیا دوی تا پریشرائز ہوکا جو دوی بیا چی دی خیال کئی چی مجھے نوشنل سیکیورٹی چی دی خود زان پاتا ہو.
نه یوازې کیندلاسي سیاسي ګوندونه بلکې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې د پاکستان ولسی حکومت د پاوز او استخباراتي ادارو په وړاندې نسی درېدای. پښتنه دا ده چې کچیری د پاکستان اوسنی حکومت په ملکی د حالاتو د سمولو لپاره نوې تګلارې جوړه هم کړي، نو آیا په دې کې به بریالی سي او کنه چې عملی هم کړي؟ د سیاسي چارو کارپو او د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي محمد علي تالپور وای دا سینه ښکاری چې ولسی حکومت دی په پاوز او استخباراتي ادارو خپل خبره ومني. محمد علي تالپور د اوسنی حکومت کارکردګۍ ته په اشاره کول وای
30 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے،
ډیر شوزه لګ وخت نه دی بلکې دا یو کافی موده ده. خو په دې و مېش کې په بلوچستان کې هیڅ ډول بهتري نه درمسته شوی، هغه ځکه چې د حالاتو سمولو نیت نشته او نورې ادارې لکه پوز، استخبارات او اف سی دې ته تیار نه دي چې د ولسی حکومت خبره واوري. هغه خپلې تګلارې په خود مختاري پر مخ بیایي. هغه چې له 1948 کال راهیسې د ټوپک په زور د خلکو د سمولو کومه تګلارې پیل کړې ده، دا غي پریخودلو ته تیار نه دي.
ثناء الله بلوڅ وای په بلوچستان کې هغه وخت حالات سمیدای سي چې د هغه په وینا حکومت په بلوچستان کې بدامنۍ ته لمن وهلو لاس واخلي.
چې ډاکټرانه پکېږي، خلک مړه کېږي، مذهبي انتها پسندي شروع شوي دي، یو کرمینل ماحول په بلوچستان کې جوړ کړی دی، باید د دې سره لاس واخلي. بیا ډېر غټ مسجد افرنچیر کور دی، د دې رول او ریسپانسبلټي چې خالی بلوس تباکاو بلوس تشدد نشانه جوړول دا د افرنچیر کور رول دی، ریسپانسبلټي دی، افرنچیر کور نورم رول ریسپانسبلټي دی.
کچيري د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دواړه ل آزادۍ غشتونکو بلوڅ سره د خبرو اترو لپاره زمينه برابر هم کړي، نو آیا هغوی به ورته مثبت جواب وای او کنه؟ محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې د پاکستانوي ادارو لخوا د روان تشدد لکبل بلوڅ آزادۍ غشتونکو ورځ په ورځ مضبوطیږي.
بات یہ ہے کہ ڈائیلیکٹکس کا اصول ہے.
خبر ادا دا چې د مذاکرات اصول دا دي چې نن کوم حالات دي خای سبا داسې نه وي. په بلوڅ کې دومره قوت شته چې هغه لتیرو 15 پټو کالو رئیس مبارزه کوي او تر اوسه هغه ماتې نه ده خوړلې. او بل خبر ادا دا چې بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې ورس پورس قوی کیږي، ځکه چې پر بلوچستانو چې څومره تشدد زیاتېږي اما غمره زیات خلک له ازادي غوښتونکو سره عملګری کیږي
شامل هوتي جاره.
پاکستان نه یوازې په بلوچستان کې پروانه بدامنې کې للاس لرلو انکار کوي، بلکې پر هغو بلوچ ډلو لنوري هیوادونو د مرستو اخیستو تور لګوي کوم چې بلوچستان له پاکستان بیلول غواړي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وای د بلوچستان نوې حکومت به هم د ناراضه بلوچ ستونز هوار نه کړي. نموړی زیاتوي په راتلونکو درو میاشتو کې به وګوري چې د یاد سوبې نوې حکومت څه کولای سي او کنه. نواب باروزی د سرګندونې په کوټه کې د مشال ریډیو له خبريال خدای نور ناصر سره په یو مرکه کې کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نواب غوث بخش باروزی صاحب، په بلوچستان کې کوم ګورو حالات لا هم هغه د پخوا په څیر دي؟ دلته به مې چاودنې، هدفي وژنې او د ناامنۍ په نورو پیښو کې تر اوسه هیڅ کموالی راغلی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا نوې ټاکل شوې حکومت به په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ د دې پیښو مخه ونیسي؟
اندازه خو دغه چې د خلکو وټو باندې حکومت راغلی دی، په دغه کې درې پارټیان شته دي. ګورو کوم پرستان له ځای باندې کې یو کمی پارټي دی، نون لیگ شته دي. اندازه خو دا دی چې دوی به کار کوي ان شاء الله. لیکن زچ ویلو بلج معاملات لج سلو دی لج کمزور دی خدای دی خیر وکړي.
باروزه صاحب په بلوچستان کې تیر حکومت چې مشریه نواب اسلام رئیسانی کوله پورا 15 کاله وکمنې وکړه، هغه همدا ستونزې هواري نه کړای شوې. نو ستاسو په اند د اوسنی او پخوانی حکومت ترمنځ څه توپیر ستاسو کیا او څومره به د روان حکومت وکولې چې هغه دغه ستونزې هواري کړي؟
څلور ټایم ستاسو په نیوې د روسو موږ دوی ته ورکول شو د بات چې بیا مجبور نه زه وو چې ناکام ده که کامیاب ده موږ د کامیابی د فرامې شاد وکړو.
څومره هیله من یاست چې د همدې حکومت په وخت کې به حالات ښه شي؟
یا زه نه سم وایم، بلې حالات ډیر بد دي. ته روسي موږ هغه کار وکړو د ریزلټ شرالي د جوسوینم په دغه کې نو لږ کوچ کارونه روان دي.
باروزه صاحب دې ګوندونو چې اوس په حکومت کې د کله چې بدوی کمپاین کاوه کمپاین به چلاوه، نو دوی به دا ژمنه کولی له خلکو سره چې که دوی په حکومت کې راغله نو دوی به له ناراضه بلوڅو سره له هغو خلکو سره چې هغوی غرو ته ختلي دي له هغوی سره خبرې اترې کوي او د ټوپک له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې به د هغوی د ستونزو هوارولو هڅه کوي. ستاسو په فکر باندې دا حکومت به دغه وسلوال په دې قانع کړی سي چې هغوی وسلې کښېږدي او د خبرو اترو له لارې د دوی ستونزې هوارې سي؟
دا مسله دغه سلو مسله چې د نور چا سره حل زه وینم چې اوس نهسته، اوس نو خدای سره حل دی ده او موږ د خدای سره دعا کوو چې دا برابر سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان صوبې پخوانی لنډمهاله وزیر الله و چې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي هلته روانې نامنۍ نه یوازې دوی بې کوره کړي بلکې د تعلیم په برخه کې د دوی د ماشومانو ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. د خلکو حکومت ته وړاندیز کوي چې په یاده سیمه کې د ترګري د پیښو مخنیوي لپاره د ماشومانو یې زده کړې مشکلات ورحل کړي. په دې اړه انیسا جمل رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي چې پکې زیاتره دا مهال د خیبر پښتونخوا په مختلفو کیمپونو کې ژوند تیروي. د قبایلو په وینا بد امنۍ نه صرف دغه قبایل بې کوره کړل بلکې د دوی د ماشومانو تعلیمي ستونزې هم زیاتې کړې. له خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د آل قبایل سټوډنټس یونین غړی ساجد خان افریدی وایي د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې د بې کوره شوو خوشا 500 سره ماشومان دا وخت په مختلفو سیمو کې د تعلیمي ستونزو سره مخ دي.
خیبر ایجنسی کې چې کوم میدانی علاقے نو په غوښته خو چې سمره ګورنمنت سکول نه یاو له زوال شوی دی او خراب شوی دی. زما د مومند ایجنسی د یو مرګره او سره خبره ترې کولې نو ډیر خپه وم چې دلته کې سکول نه نشته او ټول خراب دي. نو چې موږ لا جلوزو کیم په هم خو هلته کې دومره د تعلیم مسؤلیت را کړی شو.
د کورم ایجنسی یو ستکون کې طارق خان وایي چې د بد امنۍ سره سره د پوځي عملیاتو لوجې هم د دوی په تعلیم اغیز پرې وته دي. طارق خان وایي په سیمه کې زیاتره استادان د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لري چې د خرابو حالاتو له وجې دوی اکثره د سکولونو او کالجونو نه په رخصت وي.
کورم ایجنسی کې دغه اپریشن دی موږ باندې ډیر زیات اثر کړی دی. ډیر زیات تعلیم نه محروم کړی څه د فرنیچر کمول شي کنه حکومت دې ته اړ توجه نه ورکوي. دا غوډي مو د شاو فیس مو تعلیم کو او څنګه چې لکه نور ملکونو کې مشمول تعلیم کوي غوړي او مخکې تل غوړي اندسي میا اندسي وسوشته.
خو بیا د مومندو ایجنسی د ناوګي کالج یو استاد شفیع الله وایي حکومت ډېرې ژمنې کړې وې چې په فاټا کې د وسلوالو لخوا ړنګ شوي تعلیمي ادارې به بیا جوړوي. خو شفیع الله د حکومت لخوا په سکولونو د بیا ودانۍ کارونو نه څه ډېر خوشاله نه دی.
نفاس نه دی لکه څوره چې په کار وو کنه. ناوګي کالج هم بیډلی افیکټډ شوی په دې کې. ګورمنټ خو دا پیسې منظوري کړې دي خو نه هلته کمپیوټر شته دی نه کورسې شته دی نه ګاډي شته دی.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي حمیم الله چې دا وخت د جلوسو کډوالو کیمپ کې د یو سکول هډ ماسټر دی وایي هغه ماشومان چې په کیمپونو کې اوسېږي دغې تعلیم د فاټا پر تله په کیمپونو کې ډېر ښه دی.
فاټا ته خو چا خاص توجه مخکې نه ورکړي او ډېر پاتې وه. هلته چې کوم تعلیمي صورتحال دی یا نور بنیادي کوم سهولیات دي هغه خو داسې ښه نه و چې کله کیمپ ته راغله. نو دوی خو چونکې هلته کوم سکولونو کې چې و خپلو علاقو کې نو هلته چې کوم ایجوکیشن سیستم دی هغه خو ډېر لکه ښه معیاري نه دی او هلته چې کوم یا ټیچرز دي لکه هغه شانته ډیوټي هم نه کېده څنګه چې کوم بیلنس نشي هلته. هغه خلک چې کوم تلي په کار ده چې هغې لپاره سیستم شروع شي هغه چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي په هغه کې د این جي اوز خپل ټیچر ګرځست کي هغې د چیکن بیلنس شروع شي.
شفیع الله وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې حکومت د فاټا د ماشومانو تعلیمي اړخ ته زیات پام وکړي. خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي دوی په فاټا کې په زیاتره سکولونو د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي دي چې پکې 1400 سکولونه اوس هم بند دي.
زمونږ سره ټوټل انرولمنټ پټاکې دا تقریبا شپږ لکه دی کنه تقریبا څلور سوه چې کم مونږ ته رپورټ شوي اسکولونه دي هغې تقریبا پکاتیا پورې اسکولونه جوړ شوي دي
یاد دی چې د 2001 کال راهیسې د فاټا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات روان دي چې له امله یې په زرګونو خلک بې کوره شوي او دا وخت په کیمپونو کې ژوند تیروي.
انیس اجمل د خیبر پښتونخوا په سوات کې د خوځخیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې د بجلی ترانسفارمرې او تارونه خراب پراته دي. د دوی په وینا له دې کبله د دوی ورځنی ژوند له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سرخار منګورینا نورخاته طرف ته 15 کیلومتره لری خوازخیل کلی او بازار اوسیدونکو وای چې دوی ته د نورو سیمو په نسبت د بجلی زیات لوډ شډینګ کیږي. د بازار یو دکاندار راحت علی په دغه اړه وای
په 24 غنټو کې یو غنټه بجلی په پاکستان کې نشته خو موږ منو چې عرب عدالت د 12 غنټه فیصله کړل نو باقي موږ دې سره ولاړو خو کله 12 غنټه د عدالت فیصله ختم شي نو دې دلته بیا خپل لوډ شډینګ شروع کی ټول روزګار په بجلی باندې د ماشومان دي نو موږ دې حکومت ته موږ ولا اوټور کړل خو موږ ورته سوال کوو چې مهرباني وکړه د خدای خاطر وکړه خپل قوم دونه ظلم مکوا او کم اس کم د بجلی چې د 12 غنټه خو موږ در بریده دا بچر تلر دی بجلی
ته خاصه خلی یو جامو جوړونکو بشیر ټیلر وای چې د بجلی نشوالی له وجې د دغه سیمه پسلګونو کاروندان د بیروزګاری سره مخ دي.
زمون دوه نیم درې سو ټیلران دي ما سره نه لس کسان دي زم ما ته 1500 روپے خرچه هر ورځ کیږي زر اعظم مونږ نن نوم د بجلی د پر راوتی د ټیلران راوتی د ټولو نور کسان راوتی دي خو قسم نه انتهایی تکلیف ته
یو بل تن شاه بخروان زیاتوی کله ګډیره بجلی را هم شینو بیا الټه دوم رقم وی چې سق مکار پی نکیگی
زمنګ په بجلی باندې لوډ ده غټه خاریا ده آبادی زیاتیږي مارکیټونه جوړیږي زمنګ لیکه ته زمانو تاسمن مری تارونه زې پسې پراته دي منګ په خپل خوځو بده تارونه کې لوړ کلاکو دیو باندې لری کو اوس دای ده ته خوازخیل مین بازار ده دا پر سواد زړه
بل خو د خوازخیل بازار کاروباری تنظیم مشر شیر علم خان کاکا وای
دوابته او شوی زمنګ د بازار بجلی کله ټیکای کله ورانی کله ټول تارونه بوسیده دي تاسمن مری خرابې دي منګ 10 روپے یونټ ورکو منګ کاروبار لا راغلو دو درې پیرې منګ باندې تبایراله اوس دا روزانه ټاس مرمر سی نه تارشته نه ټاس مرمر شته نه مرمت ولاشته نه لین مین شته منګ حکومت ته دا اپیل کو چې د دې ته پوسو کی منګ وته په خوازه خیل کې ټاس مرمر پروت ته منګ جوړو منګ بیا لګو حکومت هغه ته تیار نه نه په خپل جوړي او نه په منګ جوړي
په دا اړه مو چې د سواد بجلی محکمې مشر اکسین شیر رحمان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. د افغانستان د خوست ولایت په نهه ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروګرام لارې یو شمیر پروژې سر ته رسیدلې دي. د مشال ریډیو خبريال نجیب الله خیل د دې پروژو د ګټې په اړه رپورت لري.
د خوست ولایت د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون او د ملي سیمه ایز پرمختیايي پروګرام له لارې په روان کال کې د 15 میلیونه درې لکه ډالرو په ارزښت د اسماعیل خیل او مندوزیو لکڼو شمال تڼیو ګربزو نادر شاکوټ دوه مونده او زاز میدان ولسوالیو کې په 200 کلیو کې په 301 شپېته بیلابیلو ټولګټو پروژو کار روان دی چې له دې جملې څخه د 3.4 میلیونه ډالرو په قیمت پروژې بشپړې شوې دي. د خوست د کلو پراختیا ریاست د چارواکو په وینا په دې پروژو کې د څښاکو اوبو د ذخیرو او څاګانو دویمه او دریمه درجه سړکونو د جوړولو ویالو خوانځیو محافظوي دیوالونو پلچکونو او کاریزونو د کیندلو او جوړولو پروژې شامل دي. د نوموړي ادارې مشر محمد عثمان مهیدی مشال رادیو ته د یادو برنامو په تړاو داسې څرګندونه وکړي.
د ملي پیوستون برنامه له خوا 133 پروژې تکمیل شوې دي. د دې پروژو عمومي لګښت تر 3.5 میلیون ډالر زیات دی چې دا مهال 2 میلیون او د شپږو لکه ډالر په ارزښت پروژې تر سره شوې دي او پر پاتو یې کار روان دی. بل لوري ته د ملي سیمه ایز پرمختیايي پروګرام له لارې د شاوخوا 4500 کورنیو لپاره یو شمېر ټولنیزې پروژې د 1 میلیون او 800 ډالر په لګښت ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي.
بل خوا د یادو ولسوالیو یو شمېر خلک هم د نوموړو برنامو له اغېزمنتوب څخه رضایت لري او غوښتنه کوي چې د یادې برنامې دویم پړاو د هم ژر پیل شي.
سردور
شفیق
مجاهد وای چې د یادو برنامو پلی کېدنې د سیمو او اطرافو د امنیت په خطوب هم مثبت اغېز کړی دی.
داسې ولسوالۍ وې چې هغه جنګ سلار ولسوالۍ وې، کله چې د ملي پیوستون کورونه ولاته شروع شو په هغه ځایو کې امنیت راغی. اج کې اوس امنیت ډاډ وړ دی.
د کتونکو په وینا کې چې افغان حکومت د کلیو په کچه د دا ډول برنامو عملي کېدنې ته دوام ورکړي، له یوې خوا به د کلیوالي خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند ښه والی عمومي، بل لوري ته به په دې سره د حکومت او ولس ترمنځ باور او اعتماد هم پیاوړی شي.
نجیب لالو خیل وخت د ماسپښین یو نیمه بجه سوال مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر آصف علي زرداری چیف سیکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان په ځانمرګي برید کې وژل شوي او د وو پولیسو په ګډون دیارلس نور کسان زخمیان شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو د منتخب پارلماني غړو یوه مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان یو جنګي الوتکه د پنجاب سوي د ساحلو په سیمه کې پرېوتې. د پاکستان هوایي پوځ د لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې څه ځاني زیان نه دی شوی. د پاکستان د مرکزي لوټ اعلان کمیټې د اعلان تر مخه نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لومبه روژه ده. د برېټانیا د دفاع وزیر فلپ هامون د چهارشنبې په ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1970 وباسي. د مصر وګړو وزیر اعظم حازم البلاوي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظاهر د ورسپانې لوستې دي او غټ ټکي ورڅخه راغونډ کړي دي.
د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼې خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف او د فاټه د پارلماني غړو ترمنځ د ملاقات ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې دا ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې وزیر اعظم محمد نواز شریف د قومي سلامتۍ او امن او امان صورتحال ښه کولو په خاطر د قومي سلامتۍ پالیسي جوړولو لپاره د پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې ده. د ادارې په وینا چې قومي سلامتۍ او ملک د امن او امان صورتحال دواړه د یو بل سره تړلې داسې مسلې دي چې دوانو کې یو هم په صحیح مانو کې سمشي نو بل بور سره په خپل په سمېدو لوري روان شي. او که قومي سلامتي ته د پیښو خطراتو مخه ونیول شي نو په دغه صورت حال کې به د ملک دننه د امن او امان مسله تر ډیره حده په خپل هوار شي. ادارې وړاندې لیکي چې مطلب دا چې په موجوده وخت کې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه او د ترهګرۍ سخت پیښې داسې لاملونه دي چې ملکی سلامتي ته خطرات پیښ کړي دي. او ډرون بریدونه د پاره د امریکې لخوا دا جواز خودلې شي چې په قبایلي سیمو کې د موجود ترهګرو عناصرو د خاتمې لپاره ډرون بدون کولای شي. ادارې اخیر کې لیکي چې باید د یاد مشرانو د لیدلو کتلو په محل په ذکر شوو موضوعاتو تفصیلي خبرې اترې وروسته د دې ترڅنګ په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو سره په پیدا کېدونکو صورتحال قابو موندلو لپاره کړنلار جوړول هم په پام کې ونیول شي. د دین سربېره نن اج ورځپاڼې خپلې ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د هغه اعلان په حق لا لیک کړی دی چې د نظامی تعلیم نه به تفریق ختمول شي او د غریب او مالدار بچی د پاره به یو شان نصاب تعلیم وي. ادارې وایي چې دا یو حقیقت دی چې یو ماشوم د اول نه د اکسپورت نصاب وایي او بل په پنځم جماعت کې ای بی سی زده کوي، نو دا شان براتون کې د کوم یو روخانه وي او بیا د مالدار بچی سره د رشوت او سفارش لاري هم وي، نو ځکه د مالدار بچی لوی افسر او د غریب بچی کلرک یا مزدور جوړ شي. او بیا د تعلیم معاملې خو د دې وړاندې هم انګریزانو د خپلو خلکو د پاره ترتیب کړی وا، بلکې د دې خواږه به لستکه لپس شروع کیږي. ادارې اخر کې وایي چې وزیر اعلی په خپل اعلان ټینګ ودرېدل پکار دي چې د معاشرین په تعلیمي لحاظ سره تفریق ختم شي او د دې لپاره د اوس نه کار پکار دي چې د اپریل میاشت کې نوی تعلیمي کال شروع کېدو سره په دې فیصله عمل درآمد هم وشي.
او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او هم دلته د وژل کېدو په لړ کې د دغه هیواد د حکومت د ناکامۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز هم په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه یوه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټه کې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د اوسامه بن لادن د موجودیت په حق له نه خو سازشي خبرې او نه هم ګډوډ وضاحتونه د انتظامیه په ښه ډول عکاسي کوي. دوه کاله مخکې د امریکا لخوا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته په سپینه ماڼۍ کې کفاتحانه احساس و، نو په اسلام آباد کې هم هغه عمره خجالت. ورځپاڼه لیکي پاکستان په بیا بیا په خپله خاوره کې بن لادن ته د پناه ورکولو نه انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د امریکا کاروایی نه یوازې د پاکستان د دغو دعوو متضاد وه، بلکې دا یې هم ښودله چې یو بهرنی هیواد بغیر د استثنا د دغه ملک په فضایي حدودو کې دننه وژونکې کاروایی کولی شي. انډیپینډنټ لیکي په پاکستان کې د دومره اوږدې مودې لپاره بې له کومو معلوماتو د اسامه بن لادن د پاتې کېدو په هکله د حکومتي رپورټ برخې په قطر کې الجزیره ټي وي چینل ته رسیدلې دي. د ورځپاڼې په خبره کې دي چې دغه برخې په حتمي شکل کې نه وي، خو پکې په وړاندې شوو معلوماتو کې کوم شک هم نه ښکاري. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر احمد شجاع پاشا د خولې لیکي د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د نښه کولو په مقصد د ډرون بریدونو د استعمال په هکله هیڅکله کومه راضینامه نه وه شوې، خو د چارواکو ترمنځ یو مفاهمت ضرور و. د ورځپاڼې په خبره تیر کال امریکایي چارواکو په څرګنده ډول پټ ډرون پروګرام ومنلو او وی ویل چې دغه هوایي بریدونه د ولسمشر په اجازت کېږي او د نړیوال قانون سره سم دي. په واشنگټن کې د مئی په میاشت د بشري حقونو او د ترهګرۍ ضد د چارو په اړه د ملګرو ملتونو یو بریتانوي استازي بن ایمرسن ویل چې دغه دعوه چې امریکا د القاعده سره په یوه نړیواله مسله جګړه کې اخته ده او د جنگ د قانون سره سم د یادې ډلې د وګړو د وژنې اجازت ورته ترلاسه دي، په پراخ ډول ورسره نه منل کېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ډرون بریدونو مخالفت کولو سره دغه حملې د ملک د خود مختاره پر ضد بللې دي او واشنگټن نه د پروګرام د بندولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کوم نتیجې ته ونه رسیږي. د جنیوا د امنیتي پالیسۍ د مرکز په نوم د یو تحقیقي مرکز په غونډه کې د وینا پر مهال ویګاو داس اوکاس وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د روغ جوړي د هرې هغې پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس د ریپورت غټه کې درته اجمل اند وړاندې کوي.
وساکاس چې له درې کلو ماموریت وروسته په سپتمبر کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازي په توګه دنده پای ته رسیږي وایي که رښتینی ووسو زه تر 2015 میلادي کال پورې د سولې په برخه کې کوم جوړجاړي ته د رسیدو تمنه لرم. د خبرو اترو د پیلولو لپاره هڅې د سه شنبې په ورځ وروسته لاغې نورې هم ستونزمنې شوې چې طالبانو په قطر کې خپل پرانیستی دفتر په موقت ډول وتړه او سبب هم دوی د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان حکومت لخوا د ژمنو نه عملي کېدل وښودل. دا دفتر د جون پر 13 نیټه په دوحه کې پرانستل شوی و او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د یو سولیز هواري د رایستلو خواته لومړنی ګام بلل کېده، خو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ پورته کولو د افغان ولسمشر حامد کرزي انتقادونه راپورته کړل. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې بهرني فشارونه زیات شوي څو په دې هیواد کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. دا فرانسې خبري اژانس اروپای ټولنې د استازي وساکاس لخلي وای موږ د دوحې د دفتر وسیت څارو، موږ په هیګو چې سولې او پخلاینې ته رسیدل زغم او پر لپسې کار غواړي. نړیوال ټولنې همدارنګ پر افغان حکومت فشار زیات کړي څو د اداري فساد پر ضد ګامونه واخلي او په دې هیواد کې دراتونکو اوري په میاشت کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدل باور کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي موږ باید د ولسمشر کرزي د حکومت په څو پاتې میاشتو کې د کومې معجزې یا چټکو سمونو تمونه لرو. د وساکاس پوینا افغانستان له یو پیچلي وضعیت سره مخ دی. نو موږ ولسی اتکړه واقعیت دا دی چې افغانستان بل 2014 کال وروسته هم یو شخړو ځپلې او کمزورې دولت وي. دا نو موږ په وینا د نړیوال ټولنې لپاره خی جګړه په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسیږي، خو د شخړې اصلي لتونه بنسټ پالنه، سخت دریزی، بی سوادي او غربت به په دې هیواد کې دوام وکړي. د اروپای ټولنې استازي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې جرمني د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به یوازې په دې شرط یو شمېر پوځي روزون کې له 2014 کال وروسته پرېږدي چې امریکایي او نور سرتیري هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل دوی د خپل 800 روزونکو د پاتې کېدو وړاندیز کړي، خو دا پریکړه او دا ماموریت به د ناتو له نورو غړو سره په ګډه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د برتانیا په ګارډن او رسپانه کې د یوې لیکنې په متن کې راغلی چې د اوسامه بن لادن په پاکستان کې د استوګنې او هم هلته د وژنې په اړه د پاکستاني حکومت د تحقیقاتي کمیشن په ریپورت کې لس مهم شیان په ګوته شوی دی. د رسپانې له لیکنې سره سم تر ټولو مهم یو دا دی چې نوموړی په پاکستان کې لس کاله تیر کړل او څوک پرې خبر هم نه و. نور تفصیل له فرخنده وزیر څخه.
ګارډین رسپانه لیکي د اوسامه بن لادن د ریپورت نه لس خبرې دویز د کړي. لومړی دا چې د القاعده مشر اوسامه بن لادن په پاکستان کې تر لسو کالو پورې پاتې شو، خو دغه هیواد استخباراتي ادارو ته هیڅ پتهونه لګېدا. خو دې نه دا هم معلومیږي چې هغه ته د ځینو استخباراتي ادارو لخوا مرسته ترلاسه وه. دویمه خبره دا چې په پاکستان کې یو ټرافیک پولیس اهلکار د نړۍ د تر ټولو مطلوب کس تلاش ختمولی شو، کچېرې هغه په 2000 لومړي کال کې اوسامه سوات ته د تګ په وخت پیژ دلیو. هغه سره د دوو نورو ملګرو سوات روان وو چې د زیات رفتار له وجې د هغه ګاډی ودرول شو، خو یو باډی ګارډ یې دغه خبره زر تر زره ختمه کړه او پولیس اوسامه چې ګیری خرابولې وه ونه پیژند. درېمه خبره دا چې اوسامه ته دا معلومه وه سیایې د هغه په لټون کې ده، نو ځکه یې خپل لباس هم بدل کړی وو. د هغه ښځه چې په دغه حمله کې ژوندی پاتې شوې وایي بن لادن به د انګورو د ونو لاندې هم ودرېدو، په دغه وخت به یې داسې ټوپۍ اچوله چې د هغه مخ پټ ساتي. څلورمه خبره دا چې هغه ډیر ساده طبیعت لرلو، شپږ جوړې جامې ځان ته جوړې کړې وي. دا د پاکستان د خلکو د جامو غونډې جوړ کړل شوې وي. درې د ګرمۍ، درې د یخنۍ، یو جاکټ او دوا بنینونه یې وو. پنځمه دا چې د پاکستانی ادارو په کار کې څومره نیمګړتیاوې دي چې دوی ته د بن لادن باره کې هیڅ پته ونه لګېدا. د آی اس آی په خوانی مشر احمد شجاع پاشا ایبټ آباد کمیشن ته دا ویلي، که څه هم مونږ یو ناکامه ریاست نه یو، خو د یو ناکامه ریاست په لور روان یو. شپږمه دا چې هغه خپل نوسی بهر نه پرېښودل. په پاکستان کې په خپلو ګاونډیانو باور نه وو. اکثره به یې نوسو سره په انګړ کې لوبې کولې او هغوی ته یې ویلي وو چې دی چرته هم بازار ته نه دی تللی او نه ورسره د سودا پیسې شته، نو ځکه به ورته هغوی مسکین کاکا ویلو. اوومه دا چې ایبټ آباد د ډیرو امنیتي ادارو ځای دی، دغلته پوز هم موجود دی، خو بیا هم ترهګرو او اوسامه دغه ځای خوښ کړ. اتمه دا چې بن لادن په یو داسې کور کې اوسېدو چې درېم چت یې غیر قانوني توګه جوړ کړی وو، بل هغه هیڅ قسمه ټیکسونه نه دي ورکړي او یا دومره خوش قسمته وو چې ځایي انتظامیه ترې کله هم تپوس نه دی کړی. نهمه دا چې د پاکستان استخباراتي ادارو امریکایي استخباراتي ادارې په تیاره کې وساتلې. او لسمه دا چې سی آی اے په ایبټ آباد کې د اوسامه لټون وکړ او هغه ته ورسېدل چې په دغه دوران کې ډېر خفیه کارونه لکه د هغه کور ته رسېدل او داسې نور معلومات شامل دي ترلاسه کړل.
فرخنده وزیر وه. په مصر کې د اخوان المسلمین ویاند جهاد الهداد د امریکا په واشنگټن پوسټ او رسپانه کې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نوموړی خپل نظر ورکوي او پوځي کودتا د حسنی مبارک له پخواني حکومت سره پرتله کوي. راځي چې تفصیل یې له عبدالحی کاکړ واورو.
لیکوال وایي باید دلته ځینې حقیقتونه په پام کې ونیول سي. لومړی دا چې مصریانو دا خبرې له وخته راځي په واري واري لیدلې او اورېدلې دي. پوځ د تشدد د زیاتېدو په اړه هم هغه سي جواز استعمالوي چې تر دې لمخه د حسنی مبارک جابر حکومت کارولې. د حسنی مبارک پر تشدد امنیتي ګامونو ازادي لمنځه یوړه، بشري عظمت یې سپکاوی ورواړوي او مخالفین یې وځپل. دومره خبره دا ده چې له کودتا سره سم ټلویزیون چینل بند کړل شو، خبریالان او مخالفین ونیول سو، سیاسي کسان یې بندیان کړل او په پراخه کچه تشدد وسو، خو دغه فوج ان د جواز ورکول هم انتظار ونه کړی. درېمه خبره لیکوال دا په ګوته کوي چې په پیښو کې ډېر تضادات دي. ولسمشر مرسي د مظاهرچانو د وهلو لپاره د تشدد د استعمال اجازه ورنه کړه. په زرګونو کسانو احتجاج وکړي خو هیڅ یو مظاهره کوونکی نه هم ونیول سو او نه هم د دوی پر ضد څه پوځي اقدام وسو. لیکوال وایي څلورمه خبره د نړیوالو د رول ده. دی وایي تاسو هغه وخت غیر جانبدار نه سي پاتې کېدلای چې وهغه فوج ته پیسې ورکوي او مشروع ګرځوي چې یو منتخب حکومت یې له واکه غورځولی وي. لیکوال وایي د خبرونو له مخې په څو ورځو کې د فوج او اوباما انتظامي ترمنځ په لویه کچه خبرې اترې وسوې. دا شان د یو اروپایي هیواد سفارتکار او د یو عرب هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم د خبرو اترو هڅې وکړې. لیکوال په پای کې لیکي مصر بیرته د ماضي تورو تمبو ته غورځول شوی دی. دا تشه یوه کودتا نه بلکې خونړی کودتا و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم لجمن سره سم د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاند هلی ستاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي. د خبرونه هر اونۍ زموږ همکاره فرخنده وزیر تیاروي. نو د هم تاسو او د هم په تکراری توګه تاند هلی خبرونه
په تاندې هیلي کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د عصمت شاهجهان سره خبرې کوو چې وایي
نو کله چې ښځې بهر راوځي او هغوی په معاشره ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشره وړاندیزي.
عصمت شاهجهان د خیبر پختونخوا د کرکټ تختې نصرتی سره تعلق لري. هغه د هالند نه په ډیولپمنټ سټډیز کې سبق ویلی. هغه یو بینکر، لیکوال، جرنالیست او انځورګر ده او د خیبر پختونخوا مردان سیمې ته واده شوې ده. د عصمت شاهجهان مو چې کله دا و پختل کله چې هغه په سکول او کالج کې تعلیم حاصلولو او حالات موجوده وخت په نسبت ښه وو، په هغه وخت کې د نجونو تعلیم او موجوده حالات ته دا سرنګ په جواب کې دا وایي
ډیره مننه ټول نړومبې خو زما سلامونه ټول اوریدونکو ته. سره پورې چې تاسو سوال دی خبره دا ده چې زه په خندا کې یو خبره کوم او دا وایم چې کله زه د نارینه سره ښځه ووینم نو د هغې ښځې ته چې وګورم نو د هغې ښځه چې هر څنګه ولې نه که لورې وي که خورې وي چې هغې کم حیثیت وي هغه د هغې نارینه یو څو ښکاره کوي. زه وایم چې ښځه د سړي سرټیفیکیټ دی چې که چېرې ښځې پرمختګ کړی وي ترقی یافته وي تعلیم یافته وي ملازمت پیشه وي نو زه به دا وایم چې هغه سړی هغه نارینه د هغې ښځې شاته ولاړ او مونږ سیمه کې داسې شوي دي ډېری ښځې پیرو کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی ډېری ښځې چې دي هغې تعلیمونه کړي دي او هغې مخکې راوتي دي خو د هغې تعداد ډېر کم دی. مونږ تاریخي تور وګورو په دې دوران کې نور ملکونه ډېر وړاندې تللي دي خو خاص طور د پښتنو سیمه چې ده د بلوچو سیمه چې ده او دوی مونږ ډېر وړاندې نه یو تللي ډېر وروستو پاتې یو چې څومره پورې د ښځې د ترقۍ سوال دی او ازادي چې ده هغه د ښځې زیات ضرورت دی د نارینهو په نسبت باندې. نو کله چې ښځې بهر راوځي او هغوی په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشرې وړاندیزي. نو زما دا خیال دی چې کومې معاشرو کې چې ښځو ته برابري برخه ورکړې شوې ده هغې یقینا وړاندې تللي او مونږ به هم ځو مونږ دا لاره څوک بندولی نه شي. په پاکستان کې همیشه نه ماشالاګانې راغلي دي جمهوریت نه او جنګباز قوتونه بنیاد پرست قوتونه ډېر مضبوط وو او تعلیم او علاج باندې خرچه چې ده هغه د 2% نه د بجټ تر اوسه پورې نه ده سیوا شوې او تعلیم لپاره خو ما خیال دی 1% ده. نو نه صرف دا چې یو ریاست چې هغه بنیاد پرست وي یو ریاست چې هغه جنګ پرست وي هغې کې څه د ښځې څه د نر خبره کول هغلته کې خو د جینکو علاقانو دواړو ته مشکلاتي جینکو ته زیات دي. تیرو دیرشو کالو کې د زیونک ماشاءالله نه پس او د افغانستان کې انقلاب نه پس او د پاکستان فوجیانو د افغانستان په سیاست کې عمل دخل دې ټولو غیر خبره ده د هر نارینه او د ښځې په ژوند باندې اثر دی او د جینکو دپاره ټولو نه زیات تکلیف دا جوړ شو چې دوی کورونو کې بندیوان کړي دې سکولونه والوزول او دې چې کومې ملازمت پیشه ښځې وي هغه خپل نوکرۍ ته ډېر زیات په یاره باندې تللې وي او پولیو ورکران یې مړ کړل. د ظاهره خبره ده داسې مونږ ډېر په شا باندې تللي یو او زه دا ایمان لرم چې پښتون قوم چې دی هغې دې ته ولاړ دي او هغې بیا هم ډېر والدین داسې دي چې هغې بیا هم جنکې سکول ته لېږي کوم سکولونه چې ریبلیټیډ شو او مات وو هغې مور پلار چې دي هغې بیا خپلې جنکې سکولونو ته واشولې چې څومره تیزی سره بنیاد پرستی مخکې روانه ده، دغې بدل کې خلکو کې یو ریئکشن هم دی، خلکو کې ترقی پسندی هم راغلې ده. زه محسوسوم چې دا ډېره لویه خبره ده چې
دا چې د پښتنو په ټولنه کې دومره ځای شته چې ښځې هم سیاسي هلو ځلو او تحریکونو کې برخه واخلي. که څه هم د 11 مئی په انتخاباتو کې یوې ښځې هم په فاټا او خیبر پښتونخوا کې خپل سیټ ونه ګټو او نه د خیبر پښتونخوا په کابینټ کې یوه ښځه وزیره شته. په دې اړه عصمت شاهجهان وایي
تمره پورې چې د خپل سیاسي کردار خبره ده، سیاست صرف پارلیمان کې نه کیږي، سیاست په هر ځای کې کیږي. ټیک ده چې ښځې دا ټولې پارټیانې چې کومې بورژوا پارټیانې دي، چې کومې مالدارو خلکو طبقات پارټیانې دي، حتی کې جماعت اسلامي هم په ریزر سیټونو باندې ښځې ودرېږي. دې ښځې راولي ښځو په زور باندې ریاستي طاقت والی او پارلیمان ته ځانو رسوي، بیا هغې ښځو ته وایي تاسو سپور کې کښېنئ. د دې چې کوم ترقیاتي بجټونه وو هغه هم دې ښځو ته په ریزر سیټونو باندې ور نه کړل، او خاص طور باندې داسې الیکشن چې په کوم کې طالبانو په N1 N2 N3 کې پمفلټ تقسیم کړي چې څوک هم سره جنډا لګوي دا غب سر پرې کړې لاش ملاویږي. هلته کې سړی نه ودرېدل نو ښځې بس ودرېدلې. هلته کې دومره مشکلات وو چې څوک د کور نه شو وتلې، ووټران کور نه وتل. ټیک خبره ده چې ښځو ته برابري موقعه نشته، ټیک خبره ده چې دا همدغرنګې غریبانو ته هم نشته، همدغرنګې د فاټا خلکو ته، د ګلګیت او بلتستان خلکو ته ریپرزنټیشن نشته. زه ویل دا غواړم چې دا صرف د ښځو سوال نه دی، نابرابري نابرابري چې ده یو جنرل سماجي یو بیماری ده، مصیبت دی چې کوم حکمران طبقې په اکثر خلکو باندې مسلط کړی دی. په هغه کې لیبر دی، په هغه کې انډسٹریل ورکر دی، په هغه کې کسان دی، په هغه کې مزدور دی، په هغه کې ښځې دي، په هغه کې د مظلوم طبقات خلک هم دي، په هغه کې پښتانه دي، سندیان دي او بلوچ دي. دې ته هم مونږ نمایندګي نه ده ملو. نو زه وایم چې کله هم چې مونږ د ښځې سوال راپورته کوو، ورسره ورسره چې مونږ طبقاتي سوال یا قومي سوال یو ځای ونه ګورو، نو د ښځې ترقي ممکنه نه ده. او داسې سماج کې چې کوم کې نارینه نارینه برابر نه دي، هلته صرف دا ویل چې بھئی ښځه دې مخکې وځي د نارینه و نه، مخال دا یو مناسب خبره نه ده.
د دې سوال په جواب کې چې دا وخت پاکستان د ټولو مهمه مسله څه ده، په جواب کې عظمت شاهجهان وایي
زما په نظر کې دا وخت مونږ سیمه باندې ټولو نه غټه مسله چې ده هغه جنگ لګېدلې ده. جنگ لګېدلې د دنیا ټول طاقتونه د پروکسی په ذریعه باندې دلته کې خپل جنگ کوي. دا افغانستان او پاکستان چې دا یو بیټل فیلډ دی، د دنیا مالدارو قومونو نظر په سنټرل ایشیا باندې دی، او جنگ چې دی هغه وایي چې ٹھکانا افغانستان ہے اور نشانہ سینٹرل ایشیا ہے، اور سارا مونگا ہم پر لپیٹ کے راغلی ہوں. ماں خیال دے چھے تولو نگٹا مسئلہ چھے دا پلدہ چھے پاکستان پر افغانستان کے دیر مداخلت کی، اور سارا ور سارا سعودی عرب ہم چھے دے تولو نگٹ وصلہ اخستون کی ملک تے اگا وصلہ چھتا زی اگا ہم دے لکو ترازی تولو نگٹا مسئلہ زمونگ سکیمتا چھے ور پیخ دا اگا جنگ دے اگے مخنیوے بسنگ کی گی اگا دا دنیا کامونو اسا پوری پاگے باندے لا خپلو کې اګریمنت نه ده شوی چې دا ختم شي، پاکستان یو سیکولر ریاست جوړ شي، یو ډیموکراتیک ریاست جوړ شي او سیول جمهوری حکومت ته برابر اختیار ملاو شي، نو الی به مسله حل کی.
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو سکالرشپ ملاو شي هغه د لاس اوس دونه جینې کې سکول ته روانې دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی هغه رایس کما، او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
کارپوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې جنگونو او بدامنیو د کلتور خه اړخونه هم وران ویجاړ ک. دا چې سرنګ د پښتنو د دغه کلتوري او ادبي مخ روخانه اړخ نړۍ ته وخودل شي او دغه بیا پر ځای کړل شي، په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
یو خو ډیر په افسوس او ډیر په بخښنه دا ویل غواړم خپل اوریدونکو ته چې اصل شکل هم د پښتنو معاشرې ډیر مترقی نه و، بخښنه غواړم. او بیا ورپسې چې دا د ملیټنسي د طالبانایزیشن بلکنایزیشن دا ویو راغی دې سره نورم وړاندې لاړل. زه چې وړوکې وم دا سلو ستو کالو په خپل کلي کې زمونږ کلي کې به چې حاجیان راتلل دا خبره زه اکثر کوم چې حاجیان به راتلل زمونږ کلي خلکو به عزت انځاته ته جوړې ډول راوستو او اتن بیکو هر کله به ویلو حاجان وتا هغه خبرې اوس ټول ختم شوې. اوس په زما کلی کې زما مور ته زما خپل تر بوزان راځي هغه ورته وی چې د ډیشنټی نه کوزکا او زمنګ خپل رشتہ دارانو جنکی چې دی هغه پی ټی سی ټریننګ کو هغه ته نه مور پلا رو وستلې او په دارالعلوم کې واچولې. نو ظاهره خبره ده ډیر ډیر پسماندګي طرف ته ملتلی او موږ د کانو دور ته د غارونو دور ته واپس دکه کړی شو. نو ما خیال دی چې پاکستان کې کلچرل ریولوشن چې دی هغه صرف سیکولرزم راوستی شي بل ایسا لاره نشته. تو پورې بالکل بېخکنی ہونے شي د بنیاد پرست پاکستان کې کلچرلی پروګرسونیس چې دی هغه نشي راتلی. آرٹ کلچر او آداب مخکې نشي تللی چې تو پورې دا معاملہ نه وي فکس شوی. تو پورې پاکستان یو سیکولر ریاست نه وي جوړ شوی دا مسله نشي حل کېدی. او مونږ به دغه رنګ یا به نور په شازو او یا چې د څومره تلی یو هم دغه رنګ به په سټیټس کو باندې ولاړ وو او دغه رنګ به ماوی سره څومره ارزانې بینډۍ نه خرڅېږي چې د څومره ارزان کرتوس خرڅېږي. در ادم فیل تلاشي په ځمکو باندې لکه څرنګ د ټماټرو په ځمکې ایښي وي منډۍ کې دغه رنګ یې کرتوس وسته خرڅوي.
په افغانستان او پاکستان کې د خوځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
موجوده یا نه موجوده په دنیا ټول معاشرو کې د نارینه حکمرانی یو نظام دی اکثر ملکونو کې او پرده د مسلم معاشرو کې د هغې یو میکانیزم دی چې هغه نابرابري برقرار وساتي. موجوده شکل کې چې دا هغه اوسې ته هر د دې ډېر اړخونه دي. مثال په طور باندې جدګانه نظام تعلیم جنکو د جنکې به بیل سکول ته ځي هلکان به بیل ځي ښځې به یا برقې په سره یا به هغه ابایا نوې راغلې د سعودي عرب مونږ کالونیو که نه دا غي نظریاتی کالونی نو دا غي هغه چې کم رواج دي د پردې هغه پاکستان کې ډیر عام شو او اوس خځې داسې آزادۍ سره نشي ګرځېدی. نو زه دا مسوم چې د پردې سختي زیاته شوې ده او د پردې نظام ښځې نارینه ترمنځ نابرابرۍ برقرار ساتلو دپاره بنیادي انسټرومنټ دی. پردې نظام ختمول غواړي. پرده چې دا هغه د انسان خپل پرایویسي خبره ده. په دې کې د ریاست او اس کار نه دی پکار چې بې تعلیم دی بیل وی خزه دی بیل دی وی پرده چې خزه ځان خپل فیصله وکي یا نارینه ځان خپل فیصله وکي چې هغه خپل ژوند څنګه تیرول غواړي دا د شخصي ازادي سوال دی. د شخصي ازادي کې د ریاست کار نه دی پکار. د پردې نظام صرف دا نه دی چې خزه د برقه په سر کې هغه د کتابونو په ذریعه چې موږ کم کلتور خایو خپل تعلیمي او سرکاري ادارو کې چې موږ کم کلچر جوړ کړی دی او سترنګ چې موږ خزه یو خاص نو کړو ته د ککړې دي چې هغه به استادانی بس چې نه په سکولونو کې یا به د هسپتالونو کې چې نرسانې وي چې کم ځای کې د ښځو علاج کېږي. نو دا ټول څیزونه ختمول غواړي او داسې یو نظام راوستل غواړي چې هغه په روشن فکري باندې مبنی وي.
په افغانستان او پاکستان کې د خوځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
مونږ پښتانه ګرانو اوریدونکو مونږ پښتانه په جنازو باندې ستړي شو. مونږ وطن وینه وینه دی او زه دا محسوسوم چې دینه مونږ په یو طریقه باندې وتلی شو هغه د تنقیدي سماجي شعور لرنه روشن فکري او تعلیم او امن پرستی که دا زمونږ خوب وي او دغه رنګ مونږ دغه روشن فکري او تنقیدي سماجي شعور وړاندې بوزو نو زمونږ پرمختګ کېدی شي او که داسې نه وي نو خپل ټول خوبونه مړ وشمېري.
دا وات دی اونې تاندې اهلی خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
ترنای تخایست تماشا
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین کلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو سی پختو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري.